افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمي خبرې سوي نه دي. دا هم اوري چې په انډونیزیا کې د سونامي او طوفان له کبله د مړو شمېر تقریبا 1400 کسانو ته رسېدلی دی. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچ کې د افغانستان د سولې عالي شوراوي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیم خبرې نه دي پیل سوي. په بدخشان ولایت کې د حکومت اووه تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو سوریې ته د S-300 ډوله دفاعي راکټي سیستم ورکول پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیم خبرې نه دي سوي. د دغې شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په یو خبري غونډه کې هیله وښوده چې د روانو هڅو له مخې به یوه ورځ دواړه لوري د سولې خبرو ته سره کښېني. د وی تر اوسه د دولت او طالبانو ترمنځ هیڅ ډول رسمي او مستقیم خبرې نه دي سوي. نه د سولې عالي شورا او طالبانو ترمنځ داسې څه سوي دي. هر څه چې ویل کېږي اوازې دي او د اوازو مخه څوک نسي نیولی. دا په داسال کې د چې ځینې غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي وحدت حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړی دی. د پروان سیمه ایز چارواکي وایي د سالنګ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول له خپلو نورو ملګرو سره وژل سوی دی. د پروان د سیاګرد ولسوال نورقه سامي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 500 وسلوالو طالبانو تېره شپه د سیاګرد ولسوالۍ د چارقله سیمې د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې د خبره د درنو تلفاتو سره بېرته په شاو تمبه ورسول. ښاغلي سامي وویل په وژل سوي کې د سالنګ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول قریمناف هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په بدخشان ولایت کې د حکومت اووه تنه وسلوال مخالفین وژل سوي. د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې اووه تنه وسلوال طالبان د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وژل سول. د دغه قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د طالبانو په ډله کې د دوو قوماندانانو د خپل منځي نښتو له کبله رامنځته سوې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسی جرګې ته یو شمېر کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې پر نامنیو اندېښنه ښیي او له حکومت غواړي چې امنیت ته یې تدابیر ونیسي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د کاندیدانو د امنیت لپاره تدابیر نیول سوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي که د کمپاینونو پر مهال د کاندیدانو امنیت خوندي نه سي، هغوی به ونیسي کړای چې خپل پروګرامونه په لازمه توګه له خلکو سره شریک کړي. د جرمني پولیس وایي هغه افغان پناه غوښتونکی چې د جمعې په ورځ یې درې تنه په چړو ټپیان کړل نیولی دی. پولیس وایي تحقیقات یې پیل کړی دي چې د پیښې دلیل پیدا کړي. دغه 19 کلن افغان تېره ورځ په راونسبرګ ښار کې پر خلکو برید کړی و چې د پیښې پر مهال ونیول سو. د انډونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې سخت زلزلې او سونامي نږدې 400 کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د پالو په ښار کې چې نږدې 3.5 لک نفوس لري، پرون د 8.5 درجې زلزله وسوه چې له دې سره د سمندر اوبه تر 200 متره لوړې سوې. د طبیعي پیښو د زیانونو د ارزونې ادارې ویلي چې تر اوسه د وژل سوي 340 اتیا تنه یوازې په پالو ښار کې دي، خو خبرداري ورکړي چې شاید شمېره نور هم لوړه سي. د دغې ادارې ویاند وایي د قربانیانو مړي په ډېرو هغو سیمو کې موندل سوي چې د سونامي ځپلو ودانیو لاندې سوي دي. چارواکي وایي دغه پیښې په پالو او شاوخوا سیمو کې مواصلاتي لارې بندې کړي دي او د زلزلې د وروستیو ټکانونو له کبله د ژغورنې چارې لا ستونزمنې سوي دي. په تلویزیوني تصویرونو کې ښکاري چې پلونه نړېدلي، سړکونه مات سوي او ودانۍ زیانمنې سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو سوریې ته د S-300 ډوله دفاعي راکټي سیستم ورکول پیل کړل. سرګی لاوروف تېره ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو په مقر کې د خبرو پر مهال وویل چې د روسیې د پوځي الوتکې تر سقوط وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپارښتنه د دغو راکټونو د ورکولو بهیر پیل سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل دا تدابیر په سوریې کې د روسیې سرتیرو د بشپړ خوندیتوب لپاره نیول سوي دي. تر دې وړاندې واشنګټن او اسرایل د دغه اقدام په اړه مسکو ته خبرداری ورکړی. او د سوریه حکومت او اردن سره د نسی پرم هغه سرحدي لار نن بیرته پرانستل چې درې کاله مخکې د یغیانو لخوا تړل سبب د سوریه د ترانسپورت وزارت خبره کړې ده. د نصیب لویه سوداګریزه لار په 2015 کال کې د یغیانو لخوا نیول سبب وه چې ورسره د هغه سلګونو لاریو د تک را تک مخه نیول سبب وه چې هره ورځ به یې د ترکیه او خلیج او هم لبنان او خلیج ترمنځ سوداګریز توکي انتقالول. د سوریه د ترانسپورت وزارت په ویلامی کې راغلي چې د سوریه او اردن ترمنځ پوله کې د دغو سوداګریزو لاریو تک را تک نن پیل سو. د دغې لارې به په کال کې میلیاردونه ډالر په ارزښت سوداګري کېدلې چې له تړل کېدو سره یې د سوریه او د ګاونډیو هیوادونو اقتصاد زیانمن سو. د لبنان د اقتصاد وزارت په جولای میاشت کې ویلي وو چې دغه لاره د لبنان د اقتصاد لپاره حیاتي اهمیت لري او د هغه د پرانستلو لپاره د دوی په وینا باید له یاغیانو سره معامله وسي. د سوریه حکومت د خپلو متحدینو روسیې او ایران په مرسته په دې وروستیو کې د دغه هیواد ډېره برخه بېرته له وسله والو مخالفینو څخه ونیوله. د خبرونو پای
ځینو غربي رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو په سعودي عربستان کې خبرې کړي، خو د سولې عالي شورا مشر وایي
تا هنوز هیچ گونه گفتگوهای رسمی و مستقیم بین دولت و طالبا، بین شورای عالی صلح و طالبا صورت نگرفته.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شته په خپلو کړنو کې بریالی نه وي.
دا به صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې مادې او مقررې وي چې هغه عملي بڼه بلي که بسون د ضعیف وکړم له امله همداسې تش په کاغذو پاتې شي. بس
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په انډونیزیا کې د زلزلې او تسونامي له کبله نږدې 400 کسان مړه سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ افغانستان د سولې عالي شوراوې تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمی خبرې سوي نه دي. د دې شورا رئیس نن په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې له دې سره سره دوی هیله مند دي چې د روانو هڅو له مخې به یوه ورځ دواړه لوري د سولې خبرو ته کښېني. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبان ویان معرفي کوي، له رویټرز آژانس سره په خبرو کې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون خبره رد کړې ده. ځینو غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي یووالي د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړی و. یوسف خان ځدران او نور تفصیل.
د افغان حکومت د استازو او افغان طالبانو ترمنځ د لیدو کاتو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه نه د سولې د عالي شورا او طالبانو او نه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي لیده کاته شوې دي. د یاد شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل له دې سره د سولې خبرو ته د رسیدو لپاره جدي هلې ځلې کېږي او دوی هیله مند دي چې بالاخره به دغه هدف ته ورسیږي.
رسمی و مستقیم بین دولت و طالبان
دوی تر اوسه هیڅ ډول رسمي او نیخ پنیغه خبرې د دولت او طالبانو او همدار از د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ نه دي تر سره شوی. هر څه چې دي د شایعاتو او اوازو په کچه دي او د اوازو بازار د سیګرم دي چې څوک یې مخه نشینی ولای. ښاغلی خلیلی دغه څرګندونې وروسته لاغي کوي چې د رویټرز خبری اژانس په حواله د طالبانو او افغان حکومت استازو تیرونی په سعودي عربستان کې سره لیدلې دي. دغه خبری اژانس د دریو طالب چارواکو له قوله لیکلي چې په دغې ناسته کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت او د بندیانو پر تبادلې خبرې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د رواني میزان میاشتې پاتې شتمنې ټکیږي چې د امنیت او شفافیت په برخه کې اندېښنې موجودې دي. د یادونې ده چې د رواني میلادي میاشتې په پیل کې هم دغې رسنۍ خبر ورکړی و چې ځینې طالب چارواکو ورسره د بندیانو د خلاصېدو او مذاکراتو د پیل په اړه خبرې کړې دي. د سولې د عالي شورا د دریځ تر څنګ طالبانو هم له دې مخکې دغه دواړه راپورونه رد کړي دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دې سره سره چې دا کار نه دی شوی، خو په ټوله کې د بې اعتمادي فضا مخ په ټولېدو ده. د یاد شورا رئیس کریم خلیلی
بار دیگر تاکید میکنم که شورای عالی سال
دوی وایي زه ټینګار کوم چې د سولې عالي شورا خپل لاسته راوړنې لري او د بې باورۍ فضا او یخونه د حل او ویلې کېدو په حال کې دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې له وسله والو طالبانو سره له تېرې څه باندې یوې نیمې لسیزې رئیسې د سولې د خبرو هڅې کېږي، خو د سولې عالي شورا او افغان حکومت د دې پر ځای چې د هدف ترلاسه کړي تل یې د خبرو د پیلېدو لپاره یوازې هیلې څرګندې کړي دي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی د دغه کار لامل پر طالب طالبانو د پاکستان فشار او د غهیبات لاسوهنی غنی
ومردل چې د افغانستان د سولې علي شوراوي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې سوې نه دي. د دې شورا رئیس نن په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې له دې سره سره دوی هیله مند دي چې بالاخره به دواړو لورو د سولې خبرو ته کښېني. یوسف خان ځدران د سیاسي مسایلو د تحلیلګر خوشحال خلیل نظر په دې اړه راخیستی.
فکر کوم دا ډیر احتیاط له وجې نه دا خبرې او څرګندونې کېږي که ممکن تماسونه موجود وي، ځکه دواړه طرفه په دې باندې اعتراف کوي چې تماسونه شته. نو تماسونه هم دي، نو طبعا کېدای شي لیدنې کې تنیم شوي، لکه څنګه چې ویل کېږي هغه اعتماد په زیاد حد کې نه وي. کله خبرې مخکې له دې نه چې دوی هغه اساسي خبرو ته داخل شي، هغه خبرې د باندې ووځي او هغه ذهنیت خرابېږي، نو دې له خاطر هغه لومړی ځل لپاره طالبانو ویان دا خبر رد کړه، ځکه دا د هلته د هغوی په جنګیالیو یو ډول تاثیر کوي. روحیه باندې هغه په اسانۍ سره دا خبره نه غواړي تر څو چې پرمختګ نه سوی دوی دا خبره د باندې راوباسي. کوم معلومات مخکې ته راځي، نو دې نه معلومیږي چې په ډېره لویه کچه باندې دا تماسونه موجود دي او یو فرصت برابر سوی ده چې د اقل اوس دوی هغه اساسي خبرو ته یا د
خلیل ستاسو په باور یعنی د پردې تر شا څه شته؟ د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس هم ورته یو موضوع ته لږ په اشاره سره وایي چې د باور څه فضا رامنځته شوې ده، هغه یخ چې باید مات شوی او هغه د ولي کېدو په حال کې دی. یعنی دا هوبه همغه پیغام رسول شي چې تاسو یې په اړه وایي؟
دقیقا همداسې ده، ځکه چې دلته موږ تاسو تجربې لرو چې تقریبا دغه د مذاکرات خبره تقریبا د لس 12 کاله یا دغه په داخلو کې څومره وخت کې چې روانه ده. کله چې دوی خبره تي اوجه تر رسیدلې دي، هغه وروسته دي د ځینو رسنیو له خوا نه د امریکا کې یا ځینې په غربي رسنیو هغه خبرونه چې خبره کړې دي، نو بیا دلته دوی دي خبرې افشا شوي دي او هغه یو خوا یا یو طرف ته پښه ایستلې د مذاکراتو نه تر څو پورې دوی مطمئن نشي او ځینې توافقات هغه اعتماد یا اخري اعتماد دغه ترلاسه نشي، نو دوی په اسانۍ خبره رسنیو ته نه باسي. نو طبعا
یو خو تاسو اشاره وکړه چې د طالبانو خپلې لیکنې ممکن کمزوري شي، هغه یو وجه ده، او دلته داخلي ځینې کشمکشونو شاید هغه هم متراوي. له دې وړاندې ویل کېدل کله چې دواړه لوري سولې ته نږدې کېږي، پاکستان او ځین نور هغه هیوادونه چې طالبانو باندې څه اثر رسوخ او نفوس لري هغه مداخله کوي. یعنی دا هم یو دلیل کېدلی شي چې دا مذاکرات باید پټ وساتل شي.
بله دقیقا، دغه ټول عوامل د افغانستان لکه څنګه چې دا جنگ د موږ تاسو پراخ ابعاد او اړخونه لري، دغه چې دغه د سولې مسله تر دې سخت ده، ځکه چې دلته په یو قومندانانو لکه چې د طالبانو نیولې تر هغې پورې د هغې نه د هغو مرکزي شورا مثلا د کویټ کې ځي دفتر او هغه خارجي اعمال چې په دوی باندې مثلا هغه لري نفوذ لري، هغه کړۍ یا مثلا استخبارات دغه ټول حتی هغه بهرني جنګیالي چې دوی سره دي، دغه ټول په دې کې اثر گزاره دي چې دا سوله کې ممکن یو نه یو ځای کې خنډ واقع شي. نو په دې حساب باندې دوی نه غواړي، معمول لسه ده چې دوی نه غواړي چې خبرې شي دوی کې یا مذاکرات دوی کې په اسانۍ افشا کړي، ځکه دوی اکثرا که موږ تېرو تجربو ته وګورو نو دې نه موږ ته معلوم کېږي. نو دغه خپله دغه زمینه مساعده کړي، دغه یو خپله یو فرصت ده، او که دې فرصت ته طالبان استفاده ونه کړي نو ممکن دا یو غټ چانس له لاسه ورکړي. نو په دې خاطر باندې دوی حتما یو نتیجې ته شاید ورسي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل و چې د سولې علي شورا د استازو او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو د ممکنه پړاوونو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکایي ځواکونو لخوا د طالبانو پر مورچلونو د F-15 ډوله جنګي جت الوتکو کارونه ګټوره بولي. د دغه وزارت ویاند وایي چې د دغو الوتکو کارونه باید زیاته سي. ځینې کارپوهان وایي چې د دغو الوتکو څخه باید په جبهه جنګو کې استفاده وسي. واصل وصال راپور لري.
د امریکایي ځواکونو لخوا د طالبانو په وړاندې د F-15 جنگي جیټ له کارونې وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو جنگي جیټونو سره به د طالبانو مورچلې خاورې ایرې شي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دغه اقدام د تروریزم په وړاندې د دې هیواد قوي هوډ ښیي.
دا چې هغه بله شپه د طالبانو په موازو باندې د F-15 شالوتکو هوایي بریدونه کړي وو، د افغانستان د حکومت، د افغانستان ولس سره، د امریکا متحده ایالاتو او د هغوی د نړیوالو شریکانو هغه تعهد خي چې د تروریزم سره په مبارزه کې لري. هوایی بریدونه ډیر زیات موثر تمام شوی دي، هم زموږ د خپلو هوایی قواو هم د نړیوالو متحدینو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا اف 15 جنگي جیټونو خپل لومړنی ماموریت د پنځشنبه په شپه د طالبانو پر مورچلو په حملو سره پیل کړ. یو امریکایي چارواکي امریکا غږ ته ویلي چې د دغه هیواد یو اف 15 جنگي جیټ د عربو له دریاب نه د دې هیواد له یو جنگي کښتۍ نه الوتنه کړې او په افغانستان کې د طالبانو په یو مورچلې بریالۍ حمله کړې. اف 15 پرمختللې جنگي جیټ الوتکې دي چې د نړۍ په پرمختللې ټکنالوژي سمبالې دي او له رادار نه د تیښتې قابلیت هم لري. د امریکا د اردو یو چارواکي ډګروال چندلر نیملز ویلي چې د پنځشنبه په شپه د طالبانو په وړاندې د دغه جیټ کارونه یوازې د دې جنگي جیټونو د پیاوړتیا یو اړخو. په افغانستان کې د اف 15 جنگي جیټ نه په داسې حال کې ګټه اخیستل کیږي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې ویلي چې د هوایي حملو په زیاتېدو سره په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. دغې ورځپاڼې لیکلي چې دغه حملې تر ډیره د امریکایي ځواکونو لخوا ترسره کیږي، خو په یو شمېر حملو کې افغان ځواکونه هم شامل دي. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په هوایي حملو کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغې ادارې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هوایي حملو له امله 353 مورد ملکي تلفات چې پکې 109 مړه او 204 تنه ټپیان دي ثبت کړي دي چې د تیر کال په نسبت 25% زیاتوالی ښیي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل په دې باور دی چې طالبان دومره لوی ډلې نه جوړوي چې په وړاندې له دغو جنگي جیټونو نه استفاده وشي. د ښاغلي مرخیل په خبره دغه جیټونه د دې ترڅنګ چې د تورستانو د لمنځوړلو کې کوم ګټور رول نشي لوبولی، بلکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو لامل هم کیږي. دی وایي معمولا له دغو جنگي جیټونو نه په چریکي جنګونو کې استفاده نه کیږي او په هغه ځایونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي چې جبهه جنگونه وي، سو په دښمن قوي بریدونه وشي. خو د اف 15 شمله تخریب زیات ده او ملکی تلفات هم لري چې ګټور نه واقع کیږي. خغلی مرخیل وایي په افغانستان کې اوس مهال جنگونه په چریکي ډول پر مخ وړل کیږي نه جبهي، نو له همدې امله د جګړې بڼې ته په کتو باید له جنگي تجهیزاتو کار واخیستل شي. د نوموړي په خبره د افغانستان په روان جنگ کې غوره ده چې له توپ لرونکو هلیکاپټرونو ګټه واخیستل شي، ځکه چې غیر نظامیانو ته کم مرګ شو بلاړوي او هدف په دقیق ډول لمنځه وړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
جنگ مونږ نه پلار او اغس مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د ولس جرګې ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې پر ناامنیو اندېښنه ښیي او له حکومت څخه د خوندیتوب غوښتنه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د کاندیدانو د امنیت چاره سنجول سوې ده. نور له خان محمد سین نه.
د ولسی جرګې انتخاباتو ته یو شمېر کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په ناامنیو اندېښنه ښیي او د خپلو مبارزو پر وړاندې خنډ ګڼي. دوی له حکومت غواړي چې د دوی د پلویانو او د کمپاینونو د مرکزونو خوندیتوب ته جدي تدابیر ونیسي. د ننګرهار ولایت ولسی جرګې ته کاندید عبدالرحمن شمس د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تشویش ته ده. موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې د کاندیدانو د کمپاین د مرکزونو د غونډو حفاظت وکړي، خصوصا کاندیدانو ته د امنیت په خاطر باندې سهولت برابر کړي، یا عسکر ورکړي ورته او یا اجازه ورکړي چې د پنځو شپږو میلو سلا پورې دوی ځان سره خپل محافظین شخصي د ځان لپاره وګرځوي. فعلا حکومت د دوی د امنیت په خاطر باندې هیڅ قسم پروګرام داسې نه دی نیولی چې کاندیدانو ته واضحه کړي. دا ځل هیڅ قسم کاندید سره کومک نه ده شوی. زموږ امیدواري دا ده حکومت باید متوجه شي.
د کندهار له ولایت یو بل کاندید جاوید فیصل په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه:
پرته له شکه چې نامنی د ولسی جرګې د کاندیدانو په وړاندې یو ستر ګواښ دی، خو بیا هم موږ خپل کارونه پر مخ وړو او د وسلوالو مخالفینو ګواښونو ته نه تسلیمیږو. موږ ټول کاندیدان له حکومت نه د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال د امنیت غوښتنه کوو چې کاندیدان له تشویش او ګواښونو پرته وکړی شي انتخاباتي چارو ته ادامه ورکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کړنلارې له مخې د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د میزان په شپږمه پیل شوي او تر شپږویشتمې به دوام وکړي. کاندیدان په دغو ورځو کې خلکو ته خپل پروګرامونه تشریح کوي. بلخوا د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د مرکزونو د خوندیتوب ډاډ ورکوي.
ما با آغاز کارزارهای انتخاباتی کاندیدای محترم ما در تمام افغانستان بندید کردیم.
موږ د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو لپاره سرسم په ټول افغانستان کې پولیس ته دند سپارلې چې د کاندیدانو د امنیت د تامینولو لپاره هر اړخیز مرستې وکړي او له کاندیدانو غواړو د غونډو پر مهال پولیس ته معلومات ورکړي چې امنیتي اقدامات وکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښیي، وایي چې انتخاباتي کمپاینونه باید له پولیسو سره په همغږۍ ترسره شي او له دې پرته کاندیدان نشي کولی چې خپل پروګرامونه په ښه توګه خلکو ته ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له وړاندې د ټاکنیزو سرغړونو مخنیوي لپاره ځانګړي میکانیزمونه او تګلارې جوړې کړې وای. د دې بنسټ رئیس وایي چې په دې برخه کې به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمزورو کړنو له کبله عدالت او توازن تر پښو لاندې سي. واصل وصال راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو سرغړونکو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کوي، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا په دې برخه کې د دغه کمیسیون ژمنې عملي نه بولي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو سرغړونکو په وړاندې د عملي اقداماتو لپاره ځانګړو میکانیزمونو او تګلارو ته اړتیا ده.
په افراد باندې موږ نشو کولای چې دا موضوعات وسیړو، مګر دا چې دغه لپاره میکانیزم جوړ شي، دغه لپاره لبخانه ځینې شرطونه کېښدل. زه فکر کوم چې په آخره کې به د کاندیدانو لګښتونه لږ حد نه چې کمیسیون ټاکلې ډېر زیات به وي، او دا به صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې مادې او مقررې وي چې هغه عملي بڼه به د کمیسیون د ضعیفو کړنو له امله همداسې تش په کاغذو پاتې شي. بس
ښاغلی رشید وایي دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنده ده چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال عدالت او توازن په پام کې ونیسي او هغوی چې له قانون نه سرغړونه کوي ورسره جدي چلند وکړي. د پداسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان په شپږمه د ولسی جرګې د کمپاین په لومړۍ ورځ د کابل ولایت نه ولسی جرګې ته 250 کاندیدان جریمه کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیټې مشر رفیع رفیق صدیقی په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې یاد کاندیدان له 150 افغانۍ نه تر 300 افغانۍ پورې جریمه شوې دي. نوموړي پر رسنیو هم نیوکه وکړه چې د دوی له غوښتنې سره سره ځینې کاندیدان د کمپاین له وخت مخکې ورغوښتي او سرغړونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میزان میاشتې په شپږمه نیټه د ولسی جرګې د کاندیدانو کمپاین له غزنی پرته د هیواد په 30 ولایتونو کې پیل او د همدې میاشتې تر 15 به دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د هر کاندید لپاره د لګښت اندازه له 3 لک افغانۍ نه نیولې تر 2 میلیون او 6 لک افغانۍ پورې ټاکل شوې ده. د کاندیدانو لخوا یو بل ته د مزاحمتونو مخنیوی، د دولتي امکاناتو له کارولو او له سیمه ییزو ژبنیو مذهبي او قومي تعصبونو ډډه کول، د عامه نظم نه ګډوډول او مالي لګښتونو رعایتول په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لایحې دا موارد دي. د دغه کمیسیون ویان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی وایي که د ولسی جرګې نوماندان له یادو مواردو سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي.
نن به بیا هم دوی ته اعلان کړو یو ځل بل چې دغه سرغړونه مجازات لري، نقدي جریمې لري او نور مجازات هم ورسره شته. په عین حال کې دغه مصارفو کچه دپاره موږ یو لس نفره متخصصین هم استخدام کړي دي چې دغه د دې مالي لګښتونه نظر لدی او سرون لدی نیسی طبعاً چه هر سوک چه خلاف ورزی ده قانون تقاون کی مطابق ده قانون و مجازات کی.
دغه لستنه متخصصین ده انتخابات و کمیسون ده رسنه و کمیتی نه چه دن ده انتخاباتی کمپاینون و پر محل ده رسنه و نصاره نه ده جلا کار کوی. کاسه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ټاکنیزو سرغړونو د مخنیوي په برخه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کړنې کمزوري بولي، خو دغه کمیسیون ویان ډاډ ورکوي چې د ټاکنیزو سرغړونکو سره به هیڅ ډول رعایت ونه شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د نړۍ په موضوعاتو کې توده موضوع دا ده چې په انډونیزیا کې د جمعې ورځې د زلزلې او تسونامي د څپو له کبله د مړو شمېر نږدې 400 کسانو ته لوړ شوی دی. د ژغورنې ډلې او مرستندویان په تسونامي ځپلو ټاپوګانو کې له زیانمنو سو سره د عجلو مرستو لپاره هڅې کوي. ملګرو ملتونو د انډونیزیا له تسونامي ځپلو سره د مرستو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د لویدیځو خبري اژانسونو په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه اوري.
د انډونیزیا په سولاوسی ټاپو کې پرون ناوخته د 2.5 درجې یوې زلزلې د سونامي څپې پورته کړې چې له امله سلګونه کسان مړه شوي او زیات کورونه له منځه تللي دي. د انډونیزیا له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي تر اوسه پورې د زلزلې او سونامي له امله د سولاوسی ټاپو په پالو ښار کې د 380 کسانو مړینې تایید شوې ده. د زلزلې ټکان له 3 تر 100 مترو پورې لوړې څپې پورته کړې چې د مرګ ژوبلې سربېره سرکونه ویجاړ کړي او مخابراتي شبکې هم تخریب کړي دي. د انډونیزیا چارواکو ویلي په پالو ښار کې هغه مهال د سونامي څپې واوښتې کله چې دغلته زرګونه کسان په یو ساحلي فیسټیوال کې راغون شوي وو. د انډونیزیا دولتي تلویزیون په پالو ښار کې د سونامي څپو ویډیوګانې خپرې کړې دي چې خلک پکې د چغو او تیښتې په حال کې ښکاره کیږي. د انډونیزیا د بیړنۍ حالاتو کمیټې ویلي د عاجلو مرستو د رسولو لپاره د پوله هوایي ډګر فعال دی، خو د هوایي کرښو شرکتونه بیا وایي چې د دې ښار د هوایي ډګر د الوتکو د ځغاستې کرښه یا رنوی او د میدان د څار برج زیانمن شوی دی. د پوله ښار د زندان دیوالونه هم د سونامي څپو نړولي دي چې له امله 1568 زندانیان تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي د انډونیزیا له حکومت سره په تماس کې دی او د اړتیا په وخت کې دوی له سونامي ځپلو سیمو سره مرستې ته چمتو دي. د انډونیزیا جغرافیې موقعیت ته په پام دا هیواد څو ځله سختو طبي پیښو ځپلی دی. د 2004 کال په ډسمبر میاشت کې د 9.1 درجې یوې سختې زلزلې د سمندر په تل کې د سونامي څپې پورته کړې چې په انډونیزیا او شاوخوا هیوادونو کې 2.5 لک کسان ووژل. د روان کال په اګست میاشت کې د زلزلې یو ټکان د انډونیزیا لومبوک ټاپو ولړزو چې له امله 515 کسان مړه شول.
ومردل چې په انډونیزیا کې د طوفان او تسونامي له کبله د وژل سو کسانو شمېر تر 300 پورې رسېدلی دی. سامسونګ کمپنۍ یو نوی موبایل نندارې ته وړاندې کړی چې قوي کامره لري. نور جزئیات له اسمت څاروان اوري.
سامسونګ کمپنۍ خپل یو نوی موبایل نندارې ته کېښود. دا موبایل په شاتنې برخه کې د سیلفي عکسونو لپاره درې کمرې لري چې 24 میگا پکسل دي. د سامسونګ د ګلکسی ای وی موبایل د دې کمپنۍ د متوسطې درجې موبایل دی، خو کمره یې خورا پرمختللې ده. د دې بل کمره 8 میگا پکسل ده، خو اصلي کمره یې 24 پکسل ده او دا یو په تیاره یا تت ځای کې د عکاسۍ لپاره مناسبه ده. د ګلکسی و ایک بل کمره 15 میگا پکسل ده، خو ژور سنسر لري. د دې لپاره چې نن سبا د سیلفي عکسونو مینوال زیات دي، سامسونګ د دې موبایل سیلفي کمرې ته زیات پام کړی دی او هغه 24 پکسل کړی دی. دا کمره ال ای ډی فلش لري چې په تت ځای کې ښه کار کوي. د دې موبایل نورې ځانګړتیاوې د سامسونګ د متوسطو موبایلونو په شان دي. اندروید 8، پروسیسر 2.2 گیگا هرتز، رم 4 گیگا بایټ او داخلي میموري 2300 ملي امپایر ده. سامسونګ کمپنی وایي دا موبایل به په تورو، ګلابي، شنو او ژیړو رنگونو کې وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
زده المند ولایت ناویه دول سوالی دا فکر سخت محمد هاشم خبر کوم. دا پیغام برام از مزاوا کلو چاروا کور کوي چې ناویه دول سوالی او بت صورت کې ته یو چې د المند سنه او بغل کې دی زه خو د غت مقامات د نو توجه څخه د ناویه تجارتي دول سوالی د ټول او چې او کښنه د علاقې سره مخ کی سازابي راځي او ډیر ډیر مننه د ازمو پیغام پر لور چاروا کور سوي و سلام به احترام.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت اګزاب د بلسلی خبره کوم. وروره سید ازادی کارکونکو سرجی ډیر خیش دغه کو چې د مشکې غمونو نشر کی موږ د ډیر وچکالی سره مخامخ یو کشتون نه مټولن او لاړو وچلو. اوس موږ دغه یو درخت لرو د بادامو درخت او دغه دغه مټولو وچو او بنسه یو ډیر ډیر ولسوالی د حکومت توجه نه سو دیته. بس موږ په دغه مشکلات کې چې نه وبل لرو نه په دنیا باندې شی لرو نه د دنیا د پاره یو د ایوانان د پاره یو شو یو شی لرو ټول د مشکلات سره مخامخ یو نه وچول د درخت مو وچو چې موږ د دولت توجه نه کړی. السلام علیکم.
زله ټول غوادوار ز خوشاله توما چې هغه کسان تعویزونه کاږي د غخیلو د ملایانو په نامه باندې تعویزان کاږي دا په زابل کندهار او نور ولایتو کې لکه وسی هزار ملا پیسې کړی د ډېر بیکار خلک دي دغه ډېر بیکار کارونه په کندهار زابل او نور ولایتو کې سر تعویزو والا چې ډېر ناواله چلونه د خلکو سره کړی دي دا ډېر بیکار خلک د حکومت سره مدا غوښتنه ده چې دا ګیر کې او دا د قانون منګولو ته وسپاري ادامې کې دا تعویزو والا ډېر بیکار خلک دي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. د دغې شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په یو خبري غونډه کې دا خبره کړې ده. په تر دې وړاندې ځینې غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي وحدت حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لیدکاتو خبره کړې وه. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي د سالنګ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول په خپلو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. د پروان د سیاګرد ولسوال نورقا سامي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 500 وسله والو طالبانو تیره شپه د سیاګرد ولسوالۍ د چارقله سیمې د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړي چې د خبره د درنو تلفاتو سره بیرته په شاو تمبول شول. بلخوا په بدخشان ولایت کې د حکومت وطن وسوال مخالفین وژل شوی دی. د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې وطن وسوال طالبان د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې داسې مهال وژل شول چې د طالبانو په ډله کې د دوو قومندانانو ترمنځ خپلمنځي نښتې وسوله. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ولسی جرګې ته یو شمېر کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې پر نامنیو اندېښنه ښیي او له حکومت غواړي چې امنیت ته یې تدابیر ونیسي. د اندونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې سخت زلزلې او سونامي نږدې 400 کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو سوریې ته د S-300 ډوله دفاعي راکټي سیستم ورکول پیل کړل او د سوریې حکومت له اردن سره د نصیب په نوم هغه سرحدي لاره نن بېرته پرانستل چې درې کاله مخکې د ایغیانو لخوا تړل شوې وه.
د مهمو خبرونو لنډیز د مل ازادي رادیو څخه واورید. د نړۍ په خبرونو کې مهم خبر دا دی چې په اندونیزیا کې د جمعې ورځې د زلزلې او سونامي له کبله د مړو شمېر نږدې 400 کسانو ته رسېدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې پاتې برخه جوړوي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه هو تر دغو پروګرامونو مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي سپي څخه خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د 19 کلنو کرکټ جام سیالۍ نن په بنگلاديش کې پیل شوې. په دغه جام کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې ګډون لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوې دي. افغانستان د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو په لومړۍ لوبه کې متحده عربي اماراتو ته په 500 وکټو ماتې ورکړه. دغه هیواد تیر کال په پیل لوبه کې پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د دغه جام اتلولي خپله کړې وه او سږ کال به له خپلې اتلولۍ دفاع کوي. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون وایي په آسیا سیالیو کې د ګډون لپاره د مالولینو ټیم نن اندونیزیا ته روان شو. د دغه فدراسیون ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبې د اکتوبر په 3 پیلېږي او 2 اونۍ به دوام وکړي. نوموړي وویل د دوی ټیم پوره چمتووالی لري او له خو لسته راوړنو سره به افغانستان ته ستون شي. او هند د کرکټ د آسیا جام اتلولي خپله کړه. د هند د کرکټ ملي ټیم تېره شپه د آسیا جام په زړه پورې فاینل یا پیلوبه کې بنگلاديش ته په 3 وکټو ماتې ورکړه او د آسیا جام اتلولي خپل کړه. بنگلاديش په 500 اورونو کې 223 هدف ټاکلی وو او لوبه تر وروستۍ شېبې دومره په زړه پورې شوه چې هند د و لوبغاړو په سوزیدو د هدف د 500 اور په وروستۍ بال پوره کړ. د هند او بنگلاديش سربیره سریلانکا، هنګ کانګ، پاکستان او افغانستان هم په آسیا جام سیالیو کې چې د متحده عرب اماراتو په دوبۍ او ابوظبي ښارونو کې وشوي ولوبېدل. افغانستان په دې جام کې ښه وځلید. افغان ملي ټیم له 500 لوبو څخه 2 وګټلې، 2 یې په ډېر کم توپیر بایلودي او له هند سره یې خپله وروستۍ لوبه مساوي کړه. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
سلامونه. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات به د بایومیټریک سیستم نه په استفادې ترسره کیږي، خو دغه سیستم د څرنګوالي په اړه لا هم یو شمیر پوښتنې موجودې دي. دا چې دغه سیستم د استعمال له امله د شفافیت څومره ډاډ موجود دی، کاغذي تذکیرې او سټیکر به لا هم د استعمال وړ وي او که څنګه، همداشان د نوماندانو ترمنځ د انتخاباتي مبارزو رسمي وخت هم پیل شوی دی. دا چې نوماندان باید د کمپاین پر مهال کوم ټکي په نظر کې ونیسي او د څومره لګښت اجازه ورکړ شوی، دا یو شمیر نورې پوښتنې د حقیقت څه دی. د دې اونۍ په خپرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنر او ویان سید حفیظ الله